روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. شکر یا دیابت نن سبا له ژوند سره تړلې ناروغي ده چې هر څوک پرې اخته کېدلی شي. که څه هم معلومه نه ده چې دا مهال په افغانستان کې څه شمېر کسان پر دغې ناروغۍ باندې اخته دي، خو د شکر نړیوال فدراسیون تیر کال ویلي وو چې څه باندې 1.6 میلیونه افغانان له شکره کړیږي. پوښتنې دا دي چې شکر څه ډول ناروغي ده، ولې رامنځته کېږي، څنګه ځان ترې ژغورلی شو، او که پرې اخته یو څنګه ځان ورسره عیارولی شو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم، او راسره میلمه دی په جرمنی کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه مستقیمه شمیره چې اړیکه ورته نیولی شئ، او که د اړیکې وس نه لرئ لنډ زنګ یا مسکال وکئ، موږ به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیره ده 00420212 1540401. یوه د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې واتساپ ته هم اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو ښه پیاوړی وي تر څو ستاسو غږ واورو او د نورو اوریدونکو مخه هم ډپ نشي. دا شمیره ده 00420 1040011. په دې لکه چې وروسته اړیکه ونیسئ، خو اوس ورځو بحث پیلوو. ډاکټر صاحب ملکزی سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې شکرې ناروغي ته ولې د شکرې یا ډیابت یا قند نوم ورکول شوی دی؟
دا دی چې خپل شکر چې دا خوږه چې دا د انسان په وینه کې زیاتیږي، او په دې اساس باندې حتی د تشو میتیازو نه هم وزي، نو د انسان وینه په حساب دومره ډېره خوږیږي زیاتیږي چې د حد نه زیاتیږي، نو ځکه ویل کېږي چې د خپل نورمال حالت نه شکر زیاتیږي. نو په دې اساس ورته وایي چې یعنی زیاته شکر د انسان بدن کې، نو ځکه د شکرې نوم ورته ورکړل شوی دی.
بله، او ډاکټر صاحب دا شکر بیا څو ډولونه لري؟ که هر ډول بیا واضح کړي چې له نورو سره تفاوتونه پڅ کړي.
نو دین سره تاسو باید وایي چې شکر چې دا درې ډوله ناروغي ده. یو وي ته وي ټیپ یو، بل ته وي ټیپ دوا، درېم ته وي ټیپ درې. پایل به کوم په درېم ټیپ باندې دا هغه شکرې ناروغي ده چې اصلا خپل شکرې ناروغي نه ده، بلکې یو بل عامل باعث دې کیږي چې د انسان شکره زیاته شي. چې دا دریم ټیپوم چې ده دا خپل بیا ډول ډول ټیپونه لري، چې دا تقریبا یوازې دریم ټیپ چې ده برخه برخه چې کې تقریبا اته که نه مختلف ډولونه لري. دا یعنی ته مثال په توګه وایم که یو څوک ځینې ګولې ګانې خوري چې هغه د انسان شکر پورته کوي، نو دې ته بیا ټیپ درې شکر ناروغي پیدا کوي. د بیلګې په توګه وایم، کله چې څوک د روماتیزم یا کوم بل علت باندې کورتیزون ګولېګانې خوري، یا هغه رنځوران چې د فشار لوړ دی، د فشار د کته کول دپاره یو رقم امتیاز دي چې د یو دواګانې چې تش امتیاز صحیح نه راوباسي چې هیدروکلوروتیاسید نومیږي، که دغه دوا د 50 میلیګرام نه پورته شي بیا د انسان شکر پورته کیږي. یعنی دا انسان چې دی دی خپله د شکرې مرض اخته نه دی، خو دغه دوا باعث د دې کیږي چې د شکر پورته شي. بیا نور نو زخم ډېر نور علتونه ته مثال په توګه کته چې خپل پانکراس په یو علت باندې التهابي شوی دی، هغه ته پرسو پیدا شوی دی، نو دغه خو ناروغ نه، شکر تکلیف نه، بیا هم شکر پورته شي پورته شي، نو دا د کوم بل علت باندې سړي ته د شکرې ناروغي یا شکر پورته کیږي. راغلو دوم ټیپ ته، دا هغه ناروغي ده چې تقریبا سړی ویلی شي چې ډېر کسان پرې اخته دي، زخم ډېر، چې هغې ته پخوا ویل کېدل چې دا د بالغانو ده، د ماشومانو شکر ناروغي نه ده، بلکې دا نو په زړښت کې پیدا کیږي. نو د دې علت به وروسته راشو چې علتونه څه دي. او لومړی ټیپ چې دی ټیپ یو ده، چې هغه زیاتره ماشومانو کې پیدا کیږي، خو ماشومانو نه پرته غټانو ته هم پیدا کېدلی شي، حتی 50 او 70 کلنۍ کې هم یو ناڅاپه ټیپ یو ناروغي پیدا کیږي چې اصلا دا د ماشومانو کې ډېر پیدا کیږي. د دې علت بیا دا ده چې دې ته اوتو ایمون ناروغي وایي. د اوتو ایمون دې ته وایي چې د خپل انسان د خپل بدن مقاومت چې ده د انسان دفاعي سیستم چې ده هغه حمله کوي د انسان په پانکراس باندې او هغه پانکراس انسان خرابيږي او د انسان بدن بیا انزولین نشي جوړولی نو چې انزولین جوړ نشي بیا سړی شکر نشي ښکته کولی نو په دې علت باندې بیا نو د انسان شکر پورته ځي چې دا ټیپ یو شو نو خلاصه به یې کوم ټیپ یو ټیپ دوه ټیپ درې ټیپ یو زیاتره د ماشومانو ته پیدا کیږي ټیپ دوه زیاتره غټانو ته او ټیپ درې هر چا ته پیدا کیدی شو واضح
بله او تر ټولو عام په افغانستان کې ډاکټر صاحب فکر کوم دغه د دریم بڼه شکر بوي
نه دودین صاحب ټول نړۍ کې د افغانستان په شمول دومره چې ده دا ډیر لوړ دی چې سړی ولی چې ټول بشریت لاس خوسلو کې په شکر وخته دی
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه ډیره خاصتا دلبندی مو وکړه یو بل باس هم مهم دی چې دغه د شکر ناروغي په خو ډیره یاداده چې نتر سرګو کېدل یاداده چې په افغانستان کې په اړه ما په هوای نه وو یوازې مثلا په طبابت کې پیژندل کېده دا د اوسنی اثر یا د نوې ټکنالوژي سره زیږنده یا د نوې مدنیت ناروغي ده او کنه په خو هم موجوده و خو په افغانستان کې تر ډیره په عامه کچه نه پیژندل کېده
لوتین سے تاسی بہ وے چ بیل شکا د پرمختله مدنیت چې ده مطلب ورته نه ده ده چې انسانان په خو چې بو خپل د حج فرضیه به په خو ادا کوله حج ته په خو تل خو اوس په لوته کې کیږي په خو به خلک کارو ته خپل ار بسګر چې بو خپل پټو ته په خو ته اته ځینې بسګران چې دي اته ما چې ګولې د خیر پټو ته په ګاډي کې نه دي خو ګاډي پیدا شي وي دي صاحب آلته سي نو د په خو حرکت کم شي وي دي نو د پرمختله د مدنیت واضح دی چې ډیر غټ لامل په کېشته د شکرې د زیاتېدو کې خو اصلي علت نه ده په دې برخه کې په خوانو یو خبرونه کې ما ډېر مفصل خبرې کړې دي نو نن به په لنډ ډول باندې وایم د عیسی علیه السلام د زیږېدې نه ډېر په خوا یعنی 3500 کاله مخکې مصری او یونانی ډاکترانو لیدنه کړې وه چې ځینې کسان په د شکرې په ناروغۍ اخته دي دا غینا بیا وروسته تقریبا 600 کاله مخکې د عیسی علیه السلام د زیږېدې نه مخکې نو سړی باید وایي چې کم 3000 کاله مخکې بیا یو هندي ډاکټر و چې دا غن نوم ششراتا هغه په هندوستان کې د ګنگا سیند په غاړه هغه ولیکل چې شکارا ناروغي دنیا کې شته البته شکارې ونه لیکل هغه ویل چې د ځینې کسان دي چې تشې متیازې ډېرې خوږې دي نو دا هغه بیا وروسته د عیسی علیه السلام د زیږېدې نه لږ څه وروسته یعنې شپږ کاله وروسته یو بل هندي ډاکټر چې هغه نوم چراکا نومېده نو هغه چې ولیده بیا ولیده چې ځینې کسان دي د هغوی تش مجازې داسې دي لکه یو پیل یا یو هاتي چې ډېر په مستۍ راغلی غړمبېدونکی وي همدا غړمبېږي غړمبېږي او ډېرې مجازې کوي بیا هغه ولیدل چې دغه کسان چې په شکر یخته دي چې دوبل چې تش مجازې د غړمبېدونکي پیلو په شان دي د چې ولیدل د دې مجازې خوږې دي خوږې خپله لا اول و نه څکول بلکې هغه ولیدل چې ته تش هغه سي کې تش مجازې کوي هغه ته غومبسې حشرې تخت ډېرې وځي من کاو ګور کوم خپل په خپل کور کې وګورې هغه ځی کې چې خواږه شې نه یي نو ډېر لنګ وخت کې غومبسې ورته ځي ماشي ورته ځي مچان ورته ځي نو هغه کسانو چې شکرې په خو ډېر پورته و هغه چې ته شي متیاسي کولې نو ډېر لنګ وخت کې به دا وی مغازی که تزی میتازی وی قوم بسی باورد که ورده نو داده چه انه دیر پو خواه رئیسه داده شکر ناروغی معلومه و یعنی دا کم دا مدنیت زیگن ده نده بلکه مدنیت تا دیر سخت پکه واله دا شکر هی اور تا دیر سخت پکه وارگه اون دا زیادیگی زیادیگی نو که دا خبر لنده کم یعنی اتومره چه مدنیت زیادیگی و هم دا غندازه حرکت چی کمیگی مطلب مدنیت مطلب داده چه حرکت چی کمیگی پا پا خو خالب نگرزی پا لوتو کو کیزی په کارو کې زی نو په دې اساس باندې شکر ناروغي هم وسره زیاتی
کور ودان ډاکټر صاحب مخکې له چې وړاندې لاړ سو اوریدون کې راوخلو یو بل پښتنه هم ځکومه په افغانستان کې اکثره البته اکثره نه یو شمیر مېرمنې د میندواری پر مهال هم په شکر باندې اخته کیږي، یا مثلا د زیګون پر مهال چې کله ماشوم زیګوي وایستا شکر چې د مثبت یا شکر د پورته ختله، یعنی لاغه نارمل اندازې نه پورته شوی دی، دغه د میندواری یا د حاملګۍ د دوران شکر دا په کومو ډولونو کې راځي؟ مخکې په ډولونو باندې تم شو، او دا هم موقتی دی که وروسته هم بیا انسان ته بیرته راګرځي؟
لودین صاحب، دا چې مخکې مچ یادک دا دریم ټیپ شکرې ناروغي ده، یعنې دا چې یو بل څه د دې لامل کیږي چې د انسان د وینې شکره پورته شي. نو دا هغه لامل څه شی دی؟ امیدواري ده. هغه هورمونونه بدلیږي د انسان، په دې اساس دې ته وایي چې د امیدواري د وخت شکرې ناروغي. یعنی همدغه میرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده، که چېرته دا امیدواره نه وای نو کیدای شي چې شکره به یې پورته نه وای. نو دا چې دا یو موقتي غوندې یو ناروغي ده، یعنی ناروغي مطلب دا چې شکر یې پورته وځي، کله چې د امیدواري خلاصیږي د وخت په تېرېدو سره بیا شکر همداسې کته کیږي کته کیږي، بیا نو هغې نه وروسته شپږ میاشتې د شفات وروسته بالکل شکر یې نورمال وي. نو دا موقتي شی دی. یو بل شی باید پکې اضافه کړم،
مهرباني،
داسې نه ده چې هر میرمن چې امیدواره کیږي د هغې به شکر پورته ځي، د چا پورته ځي د چا پورته نه ځي. هغه میرمنې چې شکر یې د امیدوارۍ په وخت پورته ځي، دې ته دا یو د خطر زنګ دی، دا یو چې دی قاصد دی مخکې نه مخکې. نو دغه میرمن ته په شک شل کاله مخکې خبر ورسېده چې میرمنې شل کاله وروسته، که ته مثال په توګه دا دېرش کلنه وي، نو شل کاله وروسته یعنې پنځوس کلنۍ کې ستا ته به نو د شکرې ناروغي که سل په سلو کې نه وي نو اویا په سلو کې خو به درته پېښه شي. نو دا یو قاصد دی چې وروسته به دغه میرمن په رښتیا په نورمال شکرې ناروغي یعنې چپتو باندې به اخته کیږي. نو دغه میرمن ته بیا پکار ده کله چې د امیدوارۍ وخت وکړي ورته د شکرې تکلیف پیدا شو، پام ونیسي، خپل وزن باید کم کړي او خپل خوړو ته باید پام ونیسي، او دې برخه کې بیا وروسته به خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسې. اوریدونکو ته نوبت ورکو، یو همکار مې اشاره کوي چې اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سر به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
خدای پاک دې مان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب، سلامونه تاسو د آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته ولادې وکړي چې روغ جوړ وایست.
ډېره مننه. تاسو ستړي مشهي شکر ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ؟ ډاکټر صاحب ملک زای تاسو خدمت کې دی، مهرباني.
قربان سم خدای دې خوشاله کړي. عبدالحدا تل ساتې مشنه اوریدم کې د هلمند ولایت څخه روزانه د ډاکټر صاحب ته محترم سم دا پوښتنه ده چې مثال د خبرې شکر مریضې په افغانستان کې وځي خینه اندازې زیاته شوې ده. نو دلته زما یو ملګری دی، بدبختانه باید وایم چې د سین پر یوه غاړه د پربل غاړه مې چې وځي په خپل دلته نږدې وایي د ډاکټر صاحب ته پوښتنه کړو نو به ډېر شوی. او خبره ده چې ما ته خپل دغه ویلې چې مثال دغه شکر مریضی سره ډیر وخت اخته دي، په شکر مریضی باندې مده وی چې مثال د خپل ځل له اندازه مزل وکم بس داغستان ملان لاندې کیږي راغلی نه پستنګی لري. نو دوا کړی ده تقریبا پاکستان ته تللی دي، دلته په کندهار ولایت کې دوا کړی ده. دوی هغه دوا خوره مې ته برابر یم چې ما هغه دوا مثال د خبرو خلاص شي بر تاغه مریضی داغه سي دغه سي داغه سي پازابي. نو ډاکټر صاحب محترم سلمان دا پوښتنه لري چې مثال د دغه طرح سپارښتنه وکي. بل ما خپل شخصي پوښتنه به ډاکټر صاحب محترم څخه دا غوښته چې د شکرې مریضي مثال د خبرې په ماشومان کم پیدا کیږي که یوازې غټان خلک پخته کیږي، او څومره امکانات زموږ په افغانستان کې شته چې مثال د خبرې د شکرې ناروغي دلته په افغانستان کې داخل کنټرول شي؟ دا غوښته پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه لږ صاحب محترم.
ښه، مننه. دغه د ملګري یادونه مو چې وکړه چې د سین هغه بل غاړه ته دی او په دې ناروغي باندې اخته دی، سین څومره د ځوان ده او کنه سین زیات دی؟
قربان سم سینه تقریبا دغه 15 کال څلور څلور 15 15 کال دغه دغه لري سیند دغه سړي.
ها ها، سلامات.
دغه وزن څومره دی؟ د پیټ او ډنګر دی؟
وزن تقریبا دغه دروش پیټه مثال د خبري دروش پیټه کیلو دغه وزن لري.
ها، سلامات. سې کور ودان اتل سې پښتنه واخیستل شو. لا ډاکټر سې بورس رانا پی واچي خپل سپارښتنه به درته وکي، او بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل دی، له دې سره به هم خبري وکړو. ګورو چې کوم ځای نه اړیکې نیولې د ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي. مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشه خبرونه ته بخیر راغلی.
خیر اوسه ته ستړي مشه ساده دي شه په خیره جوړ روغه.
و ډیره مننه. کوم ځای نه اړیکې نیولې او د شکرې پاره څه پښتنه لري؟
مننه. خیر اوسه د کندهار ولایت شاولې کوټ څخه اړیکې نیولې ده. نو دغه مې زمیل مصاف څه به دې دغه وکم چې دغه د شکرې په ناروغي کې درته د مصفشمه کې چې موږ مشته دغه مانیږي یو فتغه دغه کې چې دغه مریضی چې ورته پیښیږي یو چې وزن یې زیات وي او دا چې دا یو یو دغه چې شتمن سړی یې پیسهدار سړی نو چې د میلما سم دا دغه دی چې په دای کې دغه راکړي چې دا کومه تجربه
خیا چاغ سړی وایي پیاخته کېږي یا به شتمن دغه څه ویل کېږي تر ډېره اوبه ګورو چې ډاکټر صاحب څه وایي تاسو خپله سن مو څومره ده آیا د کورنۍ کوم غړی یا تاسو خپله په ژوند کې داسې شکر سره مخ شوي یې تر اوسه
یا موږ خپله په کورنۍ کې دغه نور سره لور مونږ مشکې پیژنو د زموږ په سیمه کې بس دغه خلک په دغه ناروغي اخته یې چې دغه تجربه موږ ته د بیان کې دا
حتما به درته ووایي او ستاسو خپله کاروبار مصروفیت څه شی ده څه کاروبار کوئ
موږ کاروبار خو ټوله موږ دغه باغیات لرو بس دا د باغو کارونه کوو
دغه په بڼوالۍ او بزګرۍ باندې لګیا وای چې فکر کوم دا یوازینۍ چاره ده چې مخکې ډاکټر صاحب اشاره ورته وکړه چې دا په یو ډول مخه نیسي د شکر د ناروغۍ یا هم د ډېر نور ځکه فزیکي فعالیت ورسره تړلی دی. نو راډیو واورئ حتما به ډاکټر صاحب بیرته خپل نظر ووایي کور مو ودان چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب مخکې دی چې نور اورېدونکي اړیکه ونیسي راځي چې دغه دوه پوښتنې ځواب کړو. اتل صاحب اړیکه نیولې وه له هلمند او بیا هم له کندهار دغه ورور له شولې کوټ نه څه وایي دغه دوه اورېدونکو ته ډاکټر صاحب
ته هلمند او ریو کاتل څه ته وایم چې ما خو مخ یاد اته چې د ماشومان او ته هم د شکر ناروغي پیښې دي شي خو دا هغه چې د ټوبیاو دا چې ټوبیاو د څه خطر پاک ده هغه ته بیا ګولې ګټه نه کوي هغه ته تش انسولین ګټه کوي چې باید هغه د ستنو د لارې پچکاري د لارې باید انسولین هغه ته پچکاري شي. خو داسې نه ده چې ماشومان ته ټوب دوه نه کیږي هغه ماشومان چې ډېر ترپ دي پیر دي چاغ دي حتی ماشومانو ته هم ټوب دوه ناروغي هم پیښېدلی شي. نو بل هغه خپل یو دوست یاده کتل سین په هغه ده نو هغه خپل نو هغه ول چې د سې دو شپې ته شاوخوا ته کیلو وزن لري او دو شپې ته ډیر وزن نه ده اصلا خبره ده چې خپل څومره جګ ده او کوم هغه یو جګ انساني بیا دو شپې ته کیلو نو وزن ډیر کم ده نو د ښکاري تاکس ډنګر شي نو دا چې ولې په دې ناروغي اخته ده لوړه به سره پوښي چې دا ټوپ یو ده ټوپ تو ده نو دا یې فاصله ډنګر ښکاري نو ډنګر ته ډیر وخت کی ټوپ یو وي خو ټوپ یو بیا ولیو نه کیږي نو راغ دې ته دا ورته دا غن اړو به هم ټیکټو نه دی نو هغه چې کله چې ګولې یو خري خي چې ګولې یو نخري ته خني دا هم داسې دا د شکرې ناروغي چې دا غوت علاج نه لري لکه پنځیس کول نه باندې چې یو څوک ته د پنځیس کول مې التهابي شوی دا یا د مثال په توګه د بدن کومه برخه ماته شوی دا هغه عملیات کا بیا نو ټول عمر ته بيغه مشو د شکر ناروغي د بندیز په مخون دي د نه د غوت علاج نه چې غوت کومې ته نه خوسه کا بس بيغه مشو د شکر ناروغي لپاره هغه ځینی لارخونه پکاري لارخونه هغه د چې غذا باید کنټرول شي دی برخه کې وروسته وګي ګو وزن باید کم شي دم یاد کا بل دا د چيزي کسان چې دي سره دي ټنګر دي نو دا پښتنه اوس نو زمونږ د کندهار د شاولي کوټ دا اوریدونکو پښتنه وا چې آیا دا رښتیا ده د چاغو خلکو د شتمن خلکو ناروغي ده دا وایم چې تر ډیره برخه وو ځکه ډیر خلک چې دي شتمن چې دي هغوی وزن زیات دی خو داسې ده چې لکه بده مرغه بې وزله خلک هم یو یو پیدا کیږي چې وزن زیات دي بیا بل دا دی چې ځینې کسان دي چې نه وزن زیات نه دی شتمن هم نه دی بې وزله دی وزن کم دی ډنګر دی بیا هم چې دوه ورته پیدا کېدای شي دا معنا نه لري چې څوک ته ډنګر دی چې دوه ناروغي ان شکر ناروغي ورته پیدا نه شي حتی ډنګر ورته هم پیدا کېدای شي هغه ډېر ایسي تاثیر لري. نو که چېرته د یو چا مور او پلار دواړه د شکرې په ناروغۍ اخته وو نو د دې چانس زیات دی او یا په سلو کې چانس دی چې دغه کس د شکرې په ناروغۍ اخته شي نو دغه کسان څه وایم دوی سره بیا نور بې د دوا بل مرسته نشي کېدای ځکه ډنګر دي احتیاط کوي ډېر شتمن نه دي چې هر رقم شي نه بخوري نو نو څه شي وکړي بیا غیر د دې نه چې دوی ته وایي چې تاسو ګولې وخورئ
کور ودن و د خوراکو په برخه کې به بیا وروسته تم شو چې خوراک پر چکر علاوه له ډیرو نورو ناروغیو سره هم که چیرته کنټرول سي مرسته کوي په مخنیوي او په وقایه او درملنه کې. راځي چې یو بل اوریدونکي واخلو چې منتظر پاتنه شي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم ورور څنګه پکاره
و علیکم السلام ستړي مشه کوم زنی ماری کنی ولې
مننه محترم اسد لال الدین صاحب محمد اشرف اقدوس د کندهار ولایت د ټلیفون پکاره شو
اقدوس مهرباني وکړه کندهار نه بخیر راغلی مخکې بلوریدون کې شولې کوټ ناړي کنی ولې تاسو د شکر پاړه باندې مشخصا څه پوښتنه لرئ
مننه ټول اورېدونکو ته سلامونه وایم محترم میلمه صاحب ته چې زما غږ او ټول اورېدونکو سلامونه وایم رابطم موضوع ته محترم اسدلال الدین صاحب موږ خو ستاسو خپرونه په ډېرې مینو اورو او ډېر مینو محبت سره لرو ځکه چې تاسو موږ ته ښه ښه خپرونې جوړوئ یو شی به د راډیو په اړوند درته وایم چې ډېر وختونه یعنې د ورځې د دوه بجو څخه ستاسو راډیو ډېره ښه صفاوي او دغه ټیم باندې ډېره کښته وي نو کله کله به ستاسو نشرات موږ هلته نسو اورېدلی چې داسې یو توجه وسي نو دا به هم ډېره ښه خبره وي بل به لکه څنګه چې میلمه صاحب هم ښه خبرې وکړلې په شکر مریضۍ خو صنعته شته زموږ یو غریب و زموږ دوست و له بده مرغه د شکرې په ناروغۍ اخته و یو کال یا یو نیم کال دوه کالو پورې ډېرې تداوونه وکړلې خو له بده مرغه وفات شو زه د میلمه څخه په کار پوښتنې لرم چې یو خو چې یو سړی پر سړي باندې ډېر تاثیر وکړي چې دا هغه تداوي څنګه کولی کېدلی شي چې موږ هغه ته لاسرسی پیدا کړو یا د هغه معلومات چې راته راکړي دا څو قسمه ده دلته خو تفصیل ورته ورکړي د راډیو ډېره کښته سلو الدین صاحب نو په دې خاطر باندې نو هغه معلومات چې ما ته د راډیو د لارې راکړي چې دا څو قسمه ده او که پرې چا باندې تاثیر وکړي د هغه مخنیوی څنګه نیول کېږي نور نو وخت اورېدونکو ته پرېږدم محمدي صاحب ته هم ډېر سلامونه وایم
ورور ودان ډېره مننه وطن دوست صاحب اړیکه نیولې وه حق دوست صاحب له کندهار نه مننه مخکې ډاکټر صاحب د شکر په ډولونو باندې تم شو خو دغه بل اړخ د پوښتنې مو چې یو کس څنګه درملنه وکړي د ځان په دې اړه باندې به وروسته رڼا واچوو ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ لاندې به حق دوست صاحب ته څه ووایئ بیا به د شکر په لومړنیو نښونې خانو باندې هم تم شو چې د انسان په بدن کې چې کله شکر رامنځته کیږي کومې لومړنۍ نښینې خانې له ځانه څرګندوي مهرباني
چا باندې بیا بل حرکت نه غیر غذا مهمه ده چې څه رقم غذا وخوړ شي اوس په لنډ ډول باندې ووایم چې دا ډوډۍ باب او انګلیسي کې چې کاربوهایډریټ ورته وایي دغه شی نه وریجې او ډوډۍ باد او کچالو دغه شی نه د انسان شکر پورته کوي نو دې برخه کې به هم وروسته لږ څه زیات وغږیږو نو دې کې د لږ څه سپما وشي او ډېر حرکت نه ده که چېرته نه ډوډۍ او نه حرکت کفایت وکړو هغې ته به نو رقم رقم ګولۍ ګانې دي چې درې څلور رقم دي نو ډېر وخت یوازې یو رقم ګولۍ چې هغه د ټول نه ارزانه ده کفایت کوي که چېرته به کوم وخت بیخي نو حتی درې رقم ګولۍ ګانو هم کفایت نه کړو هغې ته به نو پچکاري پکار ده رام لالو الدین صاحب ستاسې د پوښتنې برخه کې چې د شکرې لومړنۍ نښې څه دي دې کې باید بیا پوښتنه وکړم چې د کوم ټیوب د ټیوب یو یا دوه د ټیوب یو چې دی هغه چې دی ډېر په ګړندي ډول باندې پیل کېږي هغه څنګه رقم پیل کېږي چې زیاتره د ښوونځي شاګردان دي زده کوونکي دي دوی په لنډ وخت کې داسې کېږي چې ډېر ستړي په ښوونځي کې هلته سپورټس هم نشي کولی د هغوی د مغزو تمرکز یې سم نه وي یعنې کنسنټرېشن نشي کولی درس ته یې پام نه وي او تشې متازې کوي او کوي او کوي او ډېر وخت تدې وي تېږي متیازې کوي تاسو ته یې پام دي ستړي ستومانه وي او همداسې تاسو ستومانتیا حالت مخکې ځي مخکې ځي او تا کانګه ته ورځي ورته نو دا د ټیپ یو نښه ده چې په ډېر لنډ وخت کې یعنې په ورځو کې په اونیو کې چې ډېر ناوخته شي نو یو میاشتو کې دا ښکاره کېږي چې دا هلک خو روغ نه دی نو دې وخت کې بیا ډاکترانو ته زیاتره وخت مور پلار خپل اولادونه لیږي چې زما اولاد باندې څه شی شوی دی نو هغه بیا ډاکټر بیا معلومه چې هغه داخل شته د ټیپ یو ناروغي ده راغلو د دې ټیپ دوه ناروغي دغه ناروغي چې ده د شکرې تکلیف چې ده دا نو کلونه نه چاته لسیزې ورته په کار دي په قرار همداسې مخکې ځي په لومړیو وختو کې هیڅ رقم نه خند خند نه دی بخپل رنزوران لیدلې دي چې ماته راغلي کوم بل علت لپاره د چا سر خو کېده او د چا پخا خو کېده ما یې شکر کتلې چې کوم کتلې مې نه شکرې پورته ده 200 ملي ګرامه د دوی د شکرې کچا وه دا مې او ته د شکرې په ناروغي اخته کړی دا د 3 دقیق معاینات دا نه مې چې پوښتنه کړې چې داخله خانه تا کې د ستړیا د شنه ویننن نه هیڅ شي نشته دا نو ته وخت په تیریدو سره کله چې شکر پورته شي په داخله خانه راځي لمرنه نه نه د خانه د شکرې اول دا چې سړی تګي تګي وایي د کټ شي میته کې نو لمرنه نه نه د شکرې ته ځي یو کوي چې دا هم د کټ شي میته نه دی راځي دا ته لګ دا چې په خپل کوم چې څنګه وګورئ چې له خپل ځان څخه میته چې دا بدن نو وګورئ نو چې شي دا څنګه دا میته ده نو لمرنه نه نه دا چې سړی ته شي میته ته دی راځي او تګي او نور اوستاو اڅونه چې مراد نه کیږي په نور نه نه پیدا کیږي چې د مخکې باندې څه اوستاو
ډاکټر سي مهرباني وکي او به تاسو خبره فکر کوم پریشو مهرباني دا مور کې ډاکټر سي
ما قصدن دا مور کې چې ما دې برخه کې اوستاو به اضافه وکړي نو نه 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 ویلې چې څنګه دا څه میتیاز یو نور نه نه به اوستاو راځي چې هغه به فکر لیکتور اوستاو به وکړي
ها ها یو بل لغت فکر کوم دا اوریدونکو اړیکې نه وزکه ما فکر وکړ چې کوم به تخنیکی ستونزه به په حال ورزو اوریدونکو ته د اوریدونکو چې استودیو سره وصل دی غاګ به وورو چې څه وایي ستړي مشهیر وخت د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم محترمه تا استاد محترم میلمانه ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله السلام علیکم استاد د ایمی همکار او اوریدونکو چې توخې د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ
توخې ستړي مشه خبرونه ته د شکر پاره باندې پښتنه لری مهرباني
بله استاد خبرونه مندنی سپد ولسپور نیو څه مشکلات نن لري بندیږي ورخلاص شي خو په سپا او شپات ډول نه لري لکه خدای دې وکړي ستاسو په تنکې زموږ د خوستي ته د بای کوی چې ولن په سپا او سره په اړه کینو به موږ لدی مشکل خلاص شو نو موږ به راسو محترم ډاکټر صاحب ځخه اول کو دا ډیر ښه موضوع او ښه دا چې مریضي تاسو په کلی د سپورو ریزه سره تقریبا د دې خلکو شکر د باندې اختدي دا موږ دوستان دې وطن خلک اکثر د شکرې مریضي لري خو زما له محترم ډاکټر صاحب څخه د پښتنه ده سی یو څوک مثلا په شکر باندې مصاب یا اختنه وي آیا د هغه د پاره خواړه شن خوړل لکه براو نور داسې خوړم وات دا د شکرې د پیدا کېدو سبب ګرځي او کنه ګرځي او بل پښتنه نه ده چې مثلا د فشار او شکر او د زړه ناروغي په خپل ما بین کې څه تناسب او مناسبات سره لري نه لري نو دا زما د پښتنه وي مننه
کور ودان ته حساب ډیر مننه په زړه پوری پښتنه وي سلامات اوسئ چې اړیکه مو نیولې و ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکړو چې تاسو ته د پښتنې ځواب کې ډاکټر صاحب مهرباني
توخی صاحب لومړی پښتنه آیا یو څوک د شکرې په ناروغۍ اخته نه دی هغه ته د خوراک د لارې شکر ناروغي پیدا کېدای شي که نه شي زه وایم چې که چېرته څوک د اعتدال نه کار واخلي اعتدال نه مطلب دا دی چې د حده ډیره خوږه ونخوري د حده ډیره میوه ونخوري پخوا چې و ډیر کلونه مخکې 10 کاله مخکې ویل کېده چې میوه دومره یو ګټور شی دی که څوک یې په خروارو وخوري خوري پروا نه کوي خو اوس ثابته شوې ده چې میوه هم چې ده دا د ځیګر زار دی یعنی میوه هم چې بې اعتداله وخوړل شي هغه د سړیا ناروغي پیدا کوي حتی د شکرې ناروغۍ نه نیولې تر نقرس ناروغۍ پورې حتی د ډېرې میوې نه پیدا کېدای شي نو لومړۍ پوښتنه به په دې ستاسې پای ته ورسوم ځواب کې هغه دا دی چې که یو څوک چې د شکرې ناروغۍ باندې اخته نه دی که اعتدال نه کار واخلي نو هغه ته د شکرې ناروغۍ خطر لږ دی یا نشته ځکه چې په شرط دي چې هغه د خپل ارث خوا ما ویراثي ډول باندې په دې میراث کې ورته څه پاتې دی دا یو خبره شوه بل په خپل اساس دا و چې آیا د شکرې ناروغۍ او نورې ناروغۍ لکه د زړه د وینې فشار او د زړه ناروغۍ سره تړلې دي او کنه زبان چې سل په سلو کې تړلې دي. کله چې د شکرې کچا په وینه کې زیاته شي، شکره باید موږ داسې فکر وکړو چې سلیخ ده. که موږ داسې وکړو چې یو دوه کاغذه واخلو، د کاغذونو باندې یو ځای کې بوره واچوو، ګړه واچوو، یو کوټه اوبه پرې واچوو او دا دواړه کاغذونه یو بل باندې دغه وزبیخو، چې ګورې یو ساعت پتی نه دغه ګړې او بورې دا دوه کاغذونه یو بل سره نښلولي، یعنی دا چې خپله بوره چې دا سلیخ لري. یو همدا رقم د انسان بدن کې داسې ده. کله چې د شکرې کچه زیاته وي، دا معنا چې د ده وینه دومره سلیخناکه ده چې د ده رنګونه بندوي. نو کوم رنګونه؟ هغه رګونه چې نري دي ډېر زر بندېږي، او هغه رګونه چې غټ دي هغه بیا وروسته بندېږي. نو دا به وایم ستاسې د پوښتنې په اساس چې د زړه رګونه چې دي هغه نري نري رګونه شته، لومړی هغه نری نری رګونه بندېږي، او د انسان بدن کې هم نری نری رګونه چې دي هغه بندېږي. کله چې رګونه بند شول، نو د وینې فشار ورسره پورته ځي، او د زړه رګونه چې بند شول هغې سره بیا د زړه ناروغۍ چې هغې ته موږ ته وایي د زړه سکتا یا د زړه درد چې سړي ته هم پیدا کېږي هغه تکلیف سړي ته پیدا کېږي. نو خلاصه یې وایم چې هو، شکره د زړه ناروغي د وینې لوړ فشار یو بل سره سل په سلو کې تړلي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د یو ناروغ یادونه وکړه چې تاسو ته راغلی و چې بله ناروغي درلوده، اما وروسته چې تاسو ورته د شکر معاینات وکړل بیا شکر هم لوړ و لغه خپل نورمال اندازې نه. یو ستونزه په افغانستان کې دا ده چې بې وزلي حاکمه ده، خصوصا په کلیوالو سیمو کې په اسانه روغتیایي مرکزونو ته یا هم ډاکټر صاحبانو ته مراجعه نه کیږي. تر هغو چې انسان په ځای کې ونه لویږي نو ډاکټر ته نه بیایي. البته دغه ستونزه له پخوا نه موجوده ده، اوس هم شته. نو دلته پوښتنه دا راولاړیږي ډاکټر صاحب، چې که چیرته د شکرې ناروغۍ درملنه ونه شي په اوږد مهال کې څه زیانونه اړوي انسان ته؟
د دین سره تاسې به ووایم چې څنګه چې مخکې یاده کړم، د شکر چې ده په انسان په وینې کې، د انسان په وینه کې لکه سریخ خوند ده. نو د بدن کوم غړی به وي چې د سریخ په وجه باندې تاواني بند شي؟ پیل به وکړو د سر نه. هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او شکرې لوړه ده، هغې ته د سر د مغزو چې وایي ستروک چې ورته وایي یا دا چې سکته ورته وایي پیدا کېدای شي. که هغې نه لږ مخزوم لږ څه کتې شو، سترګو تری شو، د انسان که چېرته ډېر وخت د شکرې ناروغۍ باندې اخته وي سترګې رړندېږي د انسان. که هغې نه لاپسې ښکته ری شو، د انسان غاښونو ته وریو ته لاړ شو، د انسان وری خسا کېږي د شکرې ناروغۍ باندې نسبت نورو ته. یوازې یوازې داسې نه دی چې وایي ته هر څوک چې خپل غاښونه پاک نه کړي د هغې وری خسا کېږي، بې له شکه. خو هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی د هغې وری ډېر زر خسا کېږي. نور به کتلې چې د انسان د غاړې رګونه چې دي دغه د شکرې په وجه باندې ډېر زر بندېدای شي، چې هغه بیا د انسان ته د مغزو د سکتې یا د ستروک لامل کېدای شي. هغې نه که لا پسې لاندې اخته کړی شو، د انسان زړه رګونه بندېدای شي او د زړه ناروغي سړي ته پیدا کېدای شي. که نور لا پسې اخته کړی شو، د انسان پښتورګې هغه بالکل د منځه تللی شي، او که نور اخته کړی شو د انسان پښې له منځه تللی شي. نو همدغه یې وخت اوس به ووایم خپل اورېدونکو ته، هغه څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی او ډېر شکرې ناروغۍ پر مخ نه ده تللی، دوی باید په کور کې وخت نا وخت یو هنداره ولري چې خپلې پخې باید پکې وګوري. که څوک بېوزله دی حتی په کور کې یو غټه هنداره نه لري چې خپلې پخې وګوري. خو افغانان خو خدای دې لري د هغوی اولادونه کېږي، کېدای شي په کور کې مسیان اوسي، اولادونه اوسي، کړوسیان ته اوسي، د هغوی ته باید خپل مسیان ته وخت نا وخت یو څوک خپلې پخې وښيي چې ای مسیح ته وګوره زما پخې څرقم ښکاري. د شکرې ناروغي چې ده د انسان رګونه عصبونه خرابوي. عصبونه خرابول په دې معنی چې کله چې د انسان پښو ته وینه نه ورځي نو هغه عصب چې ده خپل خاصیت له لاسه ورکوي. دا په دې معنی چې د انسان عصب چې دي دا حس بیا نه لري، چې نه د درد حس لري نه د سوځېدو حس لري. نو هغه کسان چې پښې لوڅه چېرته ګرځي، که په پښو کې میخونه ننوځي، خیخې ننوځي، د شکرې ناروغ په دې باندې نه پوهېږي. حتی کله کله ماته په دې رسیدلې اروپا کې ځینې کسان راغلي پخې مې کتلي چې پخو کې هاته یو شی ننوتی دی دی بیا پرې خبر نه و نو افغانستان خو څه کوي ځکه چې ډېر خلک بېوزله دي هلته ځینې کسان بوټان نه لري که دغه کسان چې بوټان نه لري پریابله چې وګرځي د دې کېدای شي چې په پخو کې ګل میخونه وي خیخې وي هلته تیږې وي دی بیا پرې خبر نه وي نو په دې اساس لازمه ده چې دغه کسان بیا په کور کې یا که هنداره نه لري خپل کورنۍ غړو ته ووایي چې زما پخې وګوره په څه حال دي نو که چېرته یو ځل بیا نو د چا پخې عیبي شوې د شکرې ناروغۍ باندې نه نو د پخو رغول بیا اسان کار نه دی خدای دې تانه بیا پېنه فلاته
بله و کور ودان په دې لاره چې دغه کوم اوریدونکو چې زموږ غاغوري یا هم روسه زموږ خبرونه پر پښتو فیسبوک پانه باندې ګوري که چیرته تاسو هم په ځان باندې شک لرئ نو حتما مراجعه وکړئ روغتیایي مرکزونو ته ځکه د شکر ناروغي که چیرته درملنه ونه شي نو لسر تر پخو د بدن ټوله برخه زیانمنوي یو بل بحث ډاکټر صاحب دغه د جنسي اړیکو دی آیا په دوه باندې هم اغیز لري کنه او بلکې چیرته مور په شکر باندې اختوي آیا دې ته د ماشوم راوړل هم ښه کار دی یعنی ښه توصیه ده ورته که نه له طبي پلوه باندې دغه سن کې چې په شکر باندې اخته ده د ماشوم راوړلو ته اقدام ونه شي طبابت دې برخه کې څه وایي ډاکټر صاحب
نودین صاحب ساتي ورسته پښتنه په لومړی ځواب هغه دا دی چې یو میرمن چې د شکرې په ناروغۍ اخته ده نو امیدواری دا مننه چې دا باید امیدواره نه شي ولې امیدواری کېدای شي خو د دې شکره باید کنټرول لاندې یعنې دا چې بالکل نورمال باید وسي نو د امیدواری په وخت باندې ده چې کولې ګټه نه کوي او ته تاوانونه رسي ماشوم ته هغه ته بیا انسولین یا پیچکاری په کار ده ته پیچکاری لاندې نو کله چې یو میرمن وي د هغې شکره بالکل کنټرول لاندې وي یعنې دا چې بیخي نورمال شي وي د پیچکاری د لارې به هېڅ کومه ستونزه نشته امیدواري کېدلو ته او اولاد ته هېڅ رقم تاوان نه رسېږي بیا او که چېرته بیا داسې وي چې دا خپله امیدوار شي او شکره یې پورته وي د هغې تاوانونه بیا زخت زیات دی اولاد چې هغه کېدای شي ناسالم دنیا ته راشي اولاد چې د وزن یې دومره زیات کېږي خپله د اولاد وزن چې هلته د مور ته خېټه وتلی نه شي د هغه ماشوم چې مور یې په شکر ناروغۍ اخته ده سر یې ډېر غټېږي غټ سر داسې نه ده چې مغزې کېږي او ډېر وکار دی نه بلکې هغې کې هلته داسې فکر وکړي چې اوبه لکه ټنډي چې اوسي نو دا بیا نو سم دا سالم ماشوم نه ده نو په دې اساس باندې امیدواري وخت کې ډېر لازمه ده چې د ډاکټر تر کنټرول لاندې د یو میرمنې شکر باید بالکل نورمال وسي او لودین صاحب اوس نو ستاسو دا بله پوښتنه که اوس یو ځل بیا راته تکرار کړئ
هو مال په جنسي اړیکو باندې هم د انسانانو اغیز لري خصوصا که نارینه مثلا یا ښځه په شکر باندې اخته وي له جنسي پلوه ژوند تر اغیز لاندې راځي
د میرمنو جنسی اړیکې په عمومي ډول باندې هو ځکه چې هغه لږ ستړي ستومانه وي حوصله یې لږه وي بې خوبه وي او تش امتیازې به ډېر ودي هو خو مستقیما ځکه د نارینه او د ښځې جنسي برخه چې ده یو بل سره توپیر لري نو ما ته ځینې رنځوران راغلي دي لومړی ما ته ویلي چې ډاکټر صاحب څوک کوم دا زما دا جنسي اړیکه خانه د سره د عمر ډیر نه ده د 50 سال 50 سال 50 سال 40 شاوخوا ته د دین رنځوران ماته راغلي نو دا وی مې چې کتلې چې رښتیا بیا پښتنه مې چې والی دی وای چې ځان بدن مې کله چې شپه چې شي کور ودان سره بدن مې بالکل ویده ده دا علت ده وی هر څه چې کوم بدن مې ویخي دی نه ځان مې ویده ده نو هغه نه بیا پښتنه کوم ته چې کله چټک زی آیا دا چټک تک څنګه ساختل کی کنه او یو ولو ساختل او چې نه ته په زینو خېږي و نه په یو دم باندې لوړ زینو باندې ختل نه شم او بیا ورته ما ته وکړه چې شکر بو نو چې ما شکر کتلې دا د کسان چې لومړی هیڅ د دې شکر یې هغه مخ کې تستی نه لري یا و دې څوب د چې اړې کو د بارے ما ته راغله هغه چې نو کتل شکر یې ورته دا د زړه چې د ګرافي چې واخلې بل دا چې هغه ته چې اته ته په بایسکل باندې د کیناري او د هغه د زړه ګراف چې واخلې چې وګوري دا ته یو څه پنځه شواټو ته نشي رسیدا ساختلې کیږي نو دا به وایم چې وو شکرې دا چې دا څنګه چې مخکې مې یاد کړه د انسان د بدن رګونه سلیختوي چې هغه کې حتی د انسان د نارینه د تناسلي عالی برخي رګونه هم سلیختوي نو په دې اساس د انسان د تناسلي حالت چې دا کله شپتشي هغه داسې ویدیو نه هر شتوی کې هغه راوخی کنه نو بل دا چې دا یو ډیره مهمه نښه ده یو چا د پاره چې کله د تناسلي مشکلات لري دی باید د زړه ډاکټر ته لاړ شي ته د زړه معاینات وشي ځکه د تناسلي برخې نه سړی نه مړ کیږي خو د زړه به وجه باندې سړی مړ کیږي نو دا به ډیر زر د قلبي ډاکټر ته لاړ شي د زړه معاینات وشي ته څنګه چې خدای نه کا د زړه ونه پریږي یعنې خلاصه به وایم چې هو شکر ناروغي چې دا جنسیت باندې ډیر اغیز لري او په عینه وخت کې باندې په زړه باندې
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې لګي دغه د درملنې په لارو چارو باندې هم تم شو که څه هم لاندې اشاره وشو چې په دارو درملو باندې د شکر درملنه کیږي او دغه راز په انسولین باندې دا مهمه په دې پورې تړلې چې ناروغ کوم ډول شکر لري آیا په ګولې باندې کنټرول کیږي او کنه انسولین ته اړتیا پیږي په ځینو وختونو کې حتی ډاکټر صاحب دا سي اندېښنې هم وی چې ځینې کسان چې مالی دل چې انسولین کوي دوی سهار او ماښام انسولین اخلي دا سي فکر کوي چې دا وجود ته زیانونه اړوي البته ممکن هر دوا یا هر درمل انسان ته نقصان ولري د ګټې ترڅنګ د شکر ناروغي باندې کتام شو د غاڅون دوامدار دوا ده دوامدار درمل دي د دې دارو درملو ګټي سره ډول دي او زیانونه هم اړوي کنه خصوصا د انسولین په برخه کې کراش
نو دین سره تاسو ګورئ چې د ټیپ یو ناروغي یوازې نه علاج هم د انسولین دی بل چاره نشته د ټیپ دوا ناروغي د پاره اوس په یو څو دقیقو کې به شروع کوم راغله د چې پری د لپاره اصلي لامل په کار دی چې څه علت باعث دي شوې چې یو چا د شکرې ناروغي ده هغه علت یې کړه د منځ لاړ بیا شکرې ناروغي هم د منځ دي د چې یو د لپاره هم هو علت دا دی بل چارو نشه هغه باید انسولین کې چې کار وکړي نو د چې دوه د لپاره لومړی قدم کې یو څوک باید وګوري چې وزن یې څومره ده که د چا وزن زیات وي نو هغه باید خپل وزن کنټرول کړي کته کې وزن یعنی دا چې یو څوک چې یو متر او اویا سانتي متر وزن ده دا هغه ونه ده نو هغه باید سل کې نه وباسي پاتې شو اویا نو باید اویا کې نو نه د وزن باید پورته نوسي بل دا دی چې که څوک وایي چې لا پسې وزن خشي دغه او خشي نو باید اویا نه ماته لس پسې لکه نور هم وباسي چې حتی پنځه شپېتو درې شپېتو شاوخوا ته نو دا به ډېر اللهکي په دې اساس باندې دا لومړی قدم شو دوم دا چې د شکرې دپاره بیا حرکت پکار دی دا څومره حرکت پکار دی په عمومي ډول ویل کېږي چې لس زره قدمه د ورځې لس زره قدمه نو داسې سړی باید فکر وکړي چې څه نه څه شپږ کیلومتره لار ده باید سړی باید وګرځي نو دا دی چې زوړ او ځوان نه هغه کسان چې عمر یې د پنځه څلوېښتو نه اوښتی دی او شپېتو شاوخوا کې دی دغه کسان ته بیا په رښتیا لس زره قدمه یا دا چې د نه زیات قدمونه پکار دي او هغه کسان چې د شپېتو نه اوښتي دي عمر نه که ډېر نشي کولی نو شپږ زره قدمه ورته کفایت کوي دی باید وګرځي راغلو د دې نه درېیم برخه دا ده چې غذا ډېره مهمه ده مخکې لن دلبانی وایې هلکه د شکرې دپاره ډېر سخت شی چې دی خوراک دی وریجې داسې شکره پورته کوي چې سړی ته په کور یې خوړلي به نه چې کار به پورته شوي سپوره ډوډۍ په تېره بیا سپین اوړی چې دي سپینه ډوډۍ زار قاتل دی شکر داسې پورته کوي چې کتل به نه شي څومره زر پورته کیږي او داسې نه ده چې توره ډوډۍ نه پورته کوي خو د سپینه ډوډۍ په مقایسه باندې زیات او سپینه ډوډۍ بیا نور توان هم لري چې قبضیت صحیح ته پیدا کړي عمدار قمدی نه غیر چې وګوري کچالان هم پورته کوي میوې هم د انسان شکر پورته کوي نو هر شي کې بیا اعتدال پکار دی راغلو دا چې کوم خوراکونه وخوړل شي که څوک وږی دی نو په ځای دی چې د لږې وخت کې چې غرمه نه ده شوې نو دی پاسیږي کلچې یا د شي نه خوري هغې په ځای داسې یو شی وخوري چې داسې موړ شي خو شکر یې پورته نه شي هغه به تشه ده که څوک بزګر دی حویلۍ لري په کور کې ملۍ لري امبلۍ چې دی یو پنځه شپږ دغه مړې خپل ته ملۍ وخوري شکر یې پورته نه ځي که څوک ګازرې لري په کور کې هغې باندې هم پورته نه ځي نو که څوک پیپر لري هغه وخوري نو دغه خوراکونه د لارې هم سړی کولی شي چې خپله شکره کنټرول کړي راغلو که چېرته نه حرکت او نه غذا کفایت وکړو د شکرې کنټرول لپاره، بیا نو دوا راځي. دواګانې بیا مختلفې دواګانې، د ټولو به نمونه نه اخلم ځکه چې کله کله بیا اعلان کېږي. یو دوا به ووایم چې عامه دوا د میتفورمین چې هغه ټوله نړۍ کې پیدا کېږي او نسبتا ارزانه ده. لومړنۍ دوا چې ده هغه میتفورمین ده چې هغه د 500 میلی ګرام نه هلته پیل کېږي، هغه بیا زیاتوي شي چې ماکسیموم یعنې اعظمي اندازه تر 300 میلی ګرام پورې رسیدلی شي. یو ځل بیا باید ووایم فیتین صاحب، هغه کسان چې حرکت نه لري ګولۍ خوري، زه باید ووایم چې ما یاده کړه چې سر ملي ګرام میتومین کېدای شي چاته کفایت وکړي، خو یو قدم معنا لري چې یو ملي ګرام میتومین سره. نو که څوک زر ملي ګرام میتومین وخوري، که د دې زر قدم ووایي، د ګولۍ ته ضرورت نشته. نو په دې شکرې ناروغۍ کته کولو کې حرکت حرکت
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو په دهیله چې تاسو هم سپورت یا فزیکی فعالیت د خپل ژوند یوه برخه وګرځوي او هڅه وکړي چې که په باسکل امکانات وي باسکل باندې وګرځئ، کنه قدم ووهي، او که چیرته د جیم ته د تاګ یا هم ورزشي مرکزونو ته د تاګ امکانات وي هلته لاړ شي یا هم نورې لوبې وکړي. یعنی ټول ژوند یوازې په کار او یا هم په ناستې باندې ما تیروي کوشش کوي. څلور ساعتونو کې نیم ساعت یا څلوېښت دقیقې یا حداقل شل دقیقې فزیکي فعالیت هم ځانګړی کوي. اوریدونکو راخلو سټوډیو سره وصل دی، منتظر پاتې دی د سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم مسلل جن صاحب، اسامه د هلمند کجکی صدر سره.
اسامه له کجکی نستنی مشي مهرباني.
ډېره مننه لوجن صاحب، ستاسو خو مې یوه غوښتنه دا ده چې په راتلونکو خپرونو کې د مرګي په مریضې باندې یو ورځ وغږېږي. راوسم خپرونې مطلب ته ډاکټر صاحب پوښتنې پوښتنه مې دا ده ځینې چې د پټیو کار یعنې په مځکې کار دا څومره د مرګي په مریضې کې دغه کمښت راوستی شي، او بل د غوا مستې شیدې یا کورت یا شلومبیا دغه د غوړو په باره کې، یعنې دا د غوړو څخه پیښېږي که څنګه، او دغه څونې د غوړو په راکمولو کې رول لوبولی شي، دغه مې پوښتنې وې.
ښه اسامه، تاسو خپله څه کاروبار کوئ؟ محصل یې کاروبار کوئ د ځمکې او که نه کوم بل کار باندې لګیا یې؟
زه خو د دهقانۍ کارونه کوم، د پنځک کې د زراعتي کارونه کوم.
خا د کورنۍ کوم غړی مو ان شاء الله چې شکر یا ډایابټ نه لري؟
یار نران خو نه دي تخت شکر، او دا شنه لا چې ډیر وخت ډاکټران ته ورسی او امریکا د بلوا شکر د بلوا چې خو د چا سره په مش کورنۍ کې نه ست چې شکر مریض واخی، نو راز په پیل کې ست چې دا شکر د غډیر به اندازې چا یې شناخته کوم هم تاسو.
ښه کور ودان مننه. خو مخکې ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې یوازې چاغان، حتی ډنګر کسان، حتی ماشومان کله ناکله په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. ښه ده چې که چیرته ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې دغه ناروغ شکر ده، ښه ده چې تعقیب سي، بله معاینه وسي، بله معاینه وسي، که چیرته خدای مکړه په شکر اخته وي چې بیا درملنه وشي، ځکه چې ډاکټر صاحب درملنه ډېره مهمه یاده کړه. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب ته به وار ورکړو چې دغه د نباتي غوړیو یادونه کیږي کنه ناکله چې په ځینو کورنۍ کې بیا د حیواني غوړو استفاده هم ډېره وي، نظر نباتي ته د شیدو مستو یادونه هم وشوه. ډاکټر صاحب دغه خواړه څومره ژوند ته ګټه رسوي، او له شکر سره یې بیا څه ډول یو ځای خوړلی شي؟
لومړی باید ووایم چې د ژوو د ځناورو غوا خوسي د دوی د غوړ چې دی زار قاتل دي. نو دغه دومره ناروغ دومره د انسان بدن ته تاوان کوي چې د زړه ناروغي ورته پیدا کېدای شي، حتی د مغزو ناروغي ورته پیدا کېدای شي. نو څومره چې څوک کوي شي باید د څارویو د غوړ چې دی په تېره باید ووتن کې چې ډېر کسان ډېر مینه ورسره لري، هغه لم سره ډېره مینه لري، پسونو لم دا چې دی زار قاتل دی. نو دې نه باید ډډه وشي. په یو کمال ته بېوزري زیاته ده، خلک همدغه استعمالوي. خو به دی چې د اوبو په اوبو واچوي، خو دغه غوړ باید ونی چې دا ډېر ناسالم شوی. راغلو د غوښې برخه کې، نو که چېرته یو څوک د غوښې نه دا غوړې وباسي، بیا د غوا او د پسه حتی په دې سرې خوښې کې هم دومره ډېره پټ غوړي دي چې دا هم ناسالم شوې. که څوک غوښه خوري نو خو بدی چې سپینه غوښه وخوري. سپینه غوښه څه شی رقم ده؟ که تاسې د غوایي او د چرګ یا د لوتونکو غوښه وګورئ یو بل سره فرق لري. د چرګانو غوښه چې ده باید د چرګانو غوښې نه هم پوستکی ویستل شي، هغه څه چې غوښه پاتې شو هغه چې وګوري چې هغه سپینه ده. نو سپینه غوښه ډېره سالمه ده نسبت سرې غوښې ته، د غوا او غوایي د پسه غوښې ته. راغلو دې ته برخه کې چې د غوړو برخه کې، نو د غوړو برخه کې باید ووایم چې هغه غوړي چې د بوټو نه جوړي نو هغه رقم رقم دي. چېرته څوک د خوان یا د زیتونو غوړي وګوري دا ډېر ګټور شی دی. یو وخت کې مونږ خبرې کړې وې د کولیسترین د وینې غوړ برخه کې، سره د دې چې د وینې د یو چا کولیسترین پورتي، که چېرته د زیتونو تیل هغه استعمال کړي کېدای شي کولیسترین هغه ټیټ شي. په غوړو کې دوه رقم غوړ دي د انسان د بدن، یو کولیسترین دی یو تری کلسرایډ ورته وایي. ځینې رنتوران ما خپل لیدلي چې هغوی تری کلسرایډ حتی د زرګونو نه پورته شي، 2000-3000-4000 میلی ګرام په دیسی لیتر په هغوی تری کلسرایډ پورته شوی. هغوی ته بیا هغه ځینې کولیګانې چې د کولیسترین یا د غوړو کټه کوونکو ته ګټه نه کوي، هغوی ته څه شی ګټه کوي؟ د کبانو یا د ماهیانو غوړو ته ډېره ګټه کوي. نو هغې باندې سره دي چې خپل غوړ دی د انسان د بدن غوړ کټه کوي. فکر وکړئ، غوړ غوړ کټه کوي، هو دا خبره غلطه نه ده، صحیح ده. همدا رقم د خوان یا د زیتونو غوړ د انسان کولیسترین کټه کوي. همدا رقم ډېر ګټور غوړ چې دی د شړشمو، هلته بېوزله خلک هم زمونږ د شړشمو تباشت توان ولري، دا ګټور شی دی. او د لمرګل چې دی دومره ګټور نه ده لکه زیتون او یا شړشم، خو اقلا د حیواني نه بیا تر لمرګل تیل هم ښه دي. نو وروستۍ پوښتنه به راشم دا چې آیا دا د شیدو غوړ یا د کوچو، نو په دې چې دا د بدن د غواګانو یا د څارویو د بدن غوړ نه دي بلکې د شیدو د لارې دي، دې کې څه تاوان نشته؟ من تا دې کې باید د اعتدال نه کار واخیستل شي. که چېرته یو څوک دومره ډېر شیدو وڅښي نو عادي د شیدو هم سړي ته کالوري ورکوي، دا هم کېدای شي چې د چا څوک چې د شکرې په ناروغۍ اخته دی لږ څه شکرې بیا پورته شي، خو دومره ناسالم شیدا نه دی. یعنې شیدو د شیدو غوړ غیر صحي شی نه دی.
بله، کور ودان د شیدو لغواړو، یعنی په مجموع کې له شیدو نه او د غرز لکوچو نه استفاده کولای شي، خو تعادل به پکې په نظر کې نیسي. اما ډاکټر صاحب څنګه یادونه وکړه، د پسه غوښې خصوصا لمه تر ډیره له طبي پلوه نه توصیه کیږي، نو په اسانه کې چیرته اړتیا نه وي استفاده ترې ونسی ښه ده. اوس راځي داسې پوښتنه مطرح کړو چې په ژوند کې څه وکړو چې په شکر ناروغي باندې اختره شو.
لوتین صاحب، ته شکرې ناروغۍ د پر سړی باید اول پوښتنه وکړي د خپل ارثیت برخه کې، ته چا مور وا پلار وا، پوښتنه وکړي چې آیا زما مور پلار د شکرې ناروغۍ باندې اخته وو که نه. که د چا مور پلار اخته وو، که د مثال په توګه د چا مور اخته وي، نو کېدای شي چې هغه ته 40% کې د شکرې ناروغۍ پیدا شي. که د چا پلار اخته وي، نو کېدای شي هغه ته 40% کې احتمال دی چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې اخته شي. او که چېرته بیا مور پلار اخته وي، نو دا به کېدای شي 70% کې دته د شکرې ناروغۍ احتمال شته. نو تاسې پوښتنه باندې ځای څوک سړی باید وچېلېلي چې زما افسیه د شکرې شته، زه باید پام وکړم. څه شته؟ پام وکړم خپلې ډوډۍ ته. نو کله چې د انسان عمر د دیرشو نه پورته کېږي، 40 ته رسېږي، نو په اروپا کې خدای سي دی چې 50 کلنۍ کې د صحي بیمې لخوا یو پروګرام دی چې هغې ته وایي چک وایي، د 50 کلنۍ عمر ته چک، هغې کې د شکرې ناروغي معاینه حتمی یو برخه ده. نو هر 50 کلن زما توصیه دا ده که د چا وسه رسېږي، افغانستان کې باید وخت نا وخت ډاکټر ته لاړ شي، خپله شکره کنټرول کړي. که چېرته بیا داسې وي چې د هغه شکره په شک لاندې وي چې یاره د ده شکره کېدای شي مخ د وخت په تېرېدو سره زیاته شي، نو ده ته باید بیا د ډاکټر توصیه پکارې دي. څنګه چې مخکې ویل ورته وایي چې ته به ډېر هغه ډوډۍ با به ډېر نه خورې، کلچې به ډېر نه خورې، کیکونه به ډېر نه خورې، وریجې به ډېرې نه خورې، کچالان به ډېر نه خورې او حرکت به یې. نو دغه لازم اقدامات دي چې سړی ویلی شي چې سړی بیا کوی شي چې تر ډېر عمره پورې حتی دې د دوا د شکرې تکلیف پیدا نه شي.
کور ودان ډاکټر صاحب. او بل پښتنه به داسې وکم چې هغه کسان چې په شکر اخته دي همدا مهال زموږ استاسو غږوري دوی یا مثلا دوا خوري یا هم هغه انسولین تزریقي په خپل بدن کې دوی ته څه کول پکار دي تر څو دغه د شکر توازن وساتي او دغه شکر د دوی د ژوند خند نسي او خپل ژوند ته په نورمال ډول سره دوام ورکړي.
اینی موضوع دی نور تکمل نور دام پکارنه دی انزولین برخه که باید ویم چی انزولین کچه تا لک پچکاری شی نو تاثیر نکی چندانه او که دیر پچکاری شی یو ناساب دی انسان شکر دوم را کتا کی گی چی سره بیوخه کی گی او کلا کلا او پوری چی ڈاکٹر رسی گی نو بخپل جوان دلاسه ورکری نو دی دپار وقت نا وقتو چی انزولین پچکاری کری باید ڈاکٹر تلار شی او گوری ده کنترول وشی چای دی انزولین کا چای څنګه دا ښه ده نه ده اروپا کې خو ته اوس د انزولین دپاره خاص د پوستکي لاندې پمپونه جوړ شوي دي اوتومات د شکرې اندازه کولو ماشینونه په حساب دا سړی ته خپل د کورتۍ د پاس هم خپله شکره اندازه کولی شي نو دا دې دپاره چې څوک بیا وروسته اخته نه شي که څوک شکر انزولین پچکاري کوي او که ګولۍ پچکاري کوي نو وخت نا وخت باید ډاکټر ته لاړ شي او هغه اقدامات هم چې مخکې یاد کړل چې هغه د غذا کنټرول دی او حرکت دی دا باید مراد
کی. او که چیرته شکر ټیټیږي څه لایم خیلی ځان او انسان ته څه کول پکار دي خصوصا د شکر ناروغانو ته ډاکټر صاحب؟
او لودین صاحب نو دې برخه کې ما پکرات او مراد د مړینې مرسته کوي دا که چیرته د انسان شکر ډیر ټیټ شي سړی به وخت کیږي داسې کیږي چې د انسان لاسونه ریږ کې ورسره د انسان په اول وختو کې لږه پیدا کیږي بیا لاسونه ریږ کې ورسره سړی باندې خوله راځي او د خولې نه وروسته سړی به وخت ته رسیږي نو د یو ځل اته ته رنځورانو وخت او ما نیمه شپه وه چې لاړم یو زوړ سړی او هغه پروت و کتل مې دی لون خیشتو خبرې نور
سلامت اوریدونکو د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام هم دلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمنی کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد اکرم ملکزی صاحب نه ډیره ډیره مننه. له تاسو هم مننه چې اړیکه مو ونیوله.
ری پوا دو جانان ندی بے پشتو جانان زکی گرانو خلقو دی زمازل گو جانان دی زمازل گو جانان دی زمازل گو جانان زمادا لے وحنائی زر گئی واری او سڑائی زر گئی تل مدام جڑا مل تھا بیزار سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا سبیا مرا سیارا مالا لے تے گورس مازل گئے تھا چل بدی آری کو مات سرن مئے تھا مات سرن مئے تھا مات سرن مئے تھا دادی شیطانان خلق تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے تد دوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا ہیوان شاعری لکھی وائے مو شیروان اسنا وائے مو شیروان اسنا وائے مو شیروان اسنا نئی امت
خل بی یاران مجیو خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجی لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران ندی دا بلچا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو لیتی رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو رازی خام خازڑ گو دیر غرور کوی خلق گوری زور سٹوری خلقو دل تگی او سو یاران دیر خارج نخوری خلقو دیر خارج نخوری خلقو دیر خارج نخوری